په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري وی بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس د افغانستان د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د کانفرنس کې د ګډون لپاره پرون تاشکند ته رسیدلی دی. په ننګرهار میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې د تېرو ورځو په سیلابونو کې چارواکي د لږ تر لږه 300 کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ ولایتونو کې 14 کسان د سیلابونو له امله مړ شوي. د ننګرهار د اطلاعاتو مسؤل قریشي بدلون په یو بیان کې بیا تایید کړ چې پرون یکشنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي دي. نن د افغانستان په تاسو ولایتونو کې ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شوی چې تر پنځشنبه به دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومان واکسین کړی شي. د سپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید-19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. آشیش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید-19 د مبارزې همغږی کوونکي پرون ای بی سي ټلویزیون ته وویل د هغو 12 کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي د هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د جها په وینا بایدن خورا لږې نښې لري او داسې انګېرل کېږي چې نوموړی د بی ای 15 ډوله کورونا وایرس باندې اخته شوی وي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یکشنبه وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي او ران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 146 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیه د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نخښه کوي. هغه ادعا چې کرملین تل رد کړی ده. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دا خبرونه د موسیقي خبرونه ته تر ډیره برخه ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به واوري چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند به نن د افغانستان په اړه د یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربه وي. د طالبانو د حکومت چارواکي د یو شمیر هیوادونو او بنسټونو استازي د کانفرنس ته وربلل شوي دي. ازبکستان چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره یې نږدې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي ویلي دا دوه ورځنی نړیوال کانفرنس د افغانستان په اړه په تیرو 4 کلونو کې د 2 نورو غونډو په دوام جوړیږي. په عینار کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم د دې نړیوال کانفرنس په وړاندې غبرګون ښودلی. نور بل
د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بارنوی چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند ته رسیدلی او نن او سبا به په 2 ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون ولري. د طالبانو حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرنس یاد کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نننۍ غونډه د هغو کانفرنسو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2021 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د 2 ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ.
ټاکل شوی شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
طالب چارواکو ګډون دی او شمیر فعالانو له توندو غبرګونو سره مخ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی په یو لړ ټویټونو کې ویلي د رسنیو له کارکوونکو او منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. حمیدی دغه راز زیاته کړې دا کار د دې خبره د شرم وړ دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دوهم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د روان کال په جنوري کې ناروی د طالبانو له استازیو او چارواکو سره د یوې غونډې کوربه و. هغه مهال یو شمېر کاربوهانو او فعالانو نیوکه کوله چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په یو نه یو ډول د هغوی په نیمګړتیاو سترګې پټې کړي.
د ازبکستان پلازمینه تاشکند داسې مهال د افغانستان په اړه د یوه دوه ورځني نړیوال کنفرانس کوربهتوب کوي چې وقت د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هیوادونه د افغانستان د خاورې د ترهګرو ډلو لخوا احتمالي بریدونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه چې د دې کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو موضوعاتو خبري وکړي، د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي:
زما باور داسي دی چې دغه کنفرانس د طالبانو د حکومت دپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري، غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي، او همدغسې ځینې بشري حقوق باندې د طالبانو د حکومت دریز چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق، دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده، بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي، دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري، د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامع حیات دی، هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې د دې کنفرانس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هېڅ صورت د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. دواړه خبرې، هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې، د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
د سیمې هیوادونو سره، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نورو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو، تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پالیسي ګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط دي. مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردوي، مثلا غله واردوي، وړه واردوي، غوړي واردوي، نور هم داسې شیان واردوي چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي، نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري، د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پېژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د دوه ورځني نړیوال کنفرانس د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د افغانستان په اته ویشتو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د یا د ګوزندې ناروغۍ ضد د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنجشنبې به دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکتر نیکولی شا مومند هیله څرګنده کړه چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به نږدې 5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین کړی شي.
دې کمپاین کې چې په اته ویشتو ولایتو کې یا 248 ولایتو کې تر سره کیږي په دې کې تقریبا شپږ اعشاریه 1 میلیون ماشومان دي چې عمرونه یې د 5 کلونو کم دي دا به واکسین کیږي. په دې کې هغه ولسوالۍ هم شاملې دي چې په تېر ژمي کې د ساړه د وجې نه زموږ نه پاتې شوي هلته دوی ته واکسین زموږ د واکسین ټیمونه رسیدګي نه شو کولای یا ممکن نو نو په دې کې هغه ولایتونه یا هغه ولسوالۍ هم شاملې دي چې ډېرې سړې وي کول ډیسټریکټ په نامه موږ یې یادو هغه هم شاملې دي.
په افغانستان کې د روان کال پیل رئیس د پولیو یوه مثبته پیښه په پکتیا ولایت کې ثبت شوې او تیر کال د پولیو 4 مثبتې پیښې هم په دې هیواد کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې په یو شمیر ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د سر و مال ډیر درانه تاوانونه رسولي دي. چارواکي یوازې په میدان وردګ، ننګرهار او نورستان کې د لږ تر لږه 13 کسانو د وژل کېدو خبره تاییدوي. د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه او مالی او ځاني زیانونه اړولي دي خو تر اوسه پورې د وژل شو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند. نور بل سفی الله ستانکزي واورو.
دغسې سیلاب را روان دی، هر څه سیلاب د ځان سره پوا کړي دي.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلي کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو ده چې تېر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زموږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال ګزار کړي او دیوال ګزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشي بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګ ژوبلې یادونه وکړه.
په بټیکوټ لسوالۍ کې 1.5 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، اول ته 4 تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوسکونړ کې یا خیوي لسوالۍ کې یو تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین لسوالۍ کې هم 4 تنه زخمیان شوي دي او اهل تم 10 کورونه له منځه تللي.
د قریشي په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 2.5 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وایي کورې ړنګ شوی.
زمنګ دا کوټو دا بامونه لرګي مات شوی دي. موږ بچی د استري دا ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه به بیرون دي دي. د کوڅې دیوالونه لارې بندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دیش، نم ورځ په قلار کې دیش. موږ د اسلامي امارت نه د بهرنیو موسسو نه اسلامي او بشر دوستانه د خواهش دي چې موږ د دې مجبور ولس غم وخوري.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردګ او نورستان کې سیلابونو 13 ورځ 14 کسان مړه کړي. دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
13 نفر ازمتونه ما شهید شده.
سمو ګډار لاس وطنوال شهیدان شوی. لاس کسان په میدان وردګ او درې نور په نورستان کې دي. په نورو ولایتونو لکه میدان وردګ، ننګرهار، پنچیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولای. حقانی ویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړین مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزی، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت ورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. د دې ډلې کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګنوي باید د اوبو لارې پرېږدي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای ستاسو.